سلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړی شوی، خو لانډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي ایران کې د افغان کډوالو د اعدامونو پیښې ډیرې شوې دي. دا غرض به واوري چې جرمني له هغه هواده د خطرناک کډوالو د استلو پراخ بحث پیل کړی، افغان کډوال حمله خطر سره مخامخ دي. دا راپور نو ورسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوی سبا جمعه د چنګاخ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د اکسپانې یا پخوانی ټویټر د معلوماتو له مخې دغه غونډې ته به د یوناما مشره روزا اوتمبایو د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په شپږنیمو بجو پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوی لس ورځې وروسته، یعنی د جون پر دیرشمه په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه جوړ شي. طالبانو هم تایید کړی چې د قطر په دریمه غونډه کې چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق د چهارشنبه په ورځ وویل د دوحې په دریمه غونډه کې له طالبانو سره د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په څیر نه، بلکې د حاکمو چارواکو په څیر چلند کیږي. په جرمنی کې پولیسو د 15 کلنې افغان انجلۍ د مړی تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولې دي. د جرمنی بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه د انجلۍ د مور او پلار د نیولو خبر ورکړی. د راپور له مخې د دغې افغان انجلۍ مړی تیره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بل خوا د جرمنی د وچویل راپور ورکړی چې د دغې انجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوی. ځینې رسنیو د یو قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کیږي دغه انجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د باڼې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګه وایي چې نن پنجشنبه به د افغانستان په 14 ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه ولګیږي او سیلابونه به راوغوزي. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ او بامیان کې به د باران اندازه له 15 تر 15 ملی متر پورې وي. د اطلاعیه له مخې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی دی. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنځشنبه هم په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا چې پنځشنبه د اختر څلورمه او ورپسې د جمعې رخصتي ده، نو ځکه دغه ورځ هم عمومي رخصتي ده او رسمیت به د شنبه په ورځ پیلېږي. که څه هم په اکثرو اسلامي هیوادونو کې تر یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ به، خو طالبانو دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه. پرون چهارشنبه هم په غزه کې د اسرائیل هوایی حمله د غراز د اسرائیلي پوځیانو او د فلسطینی افراطي وسلوالو ترمنځ وسلوال شخړې روانې وي. عیني شاهدانو او د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ملکي دفاع یو بنسټ راپور ورکړی چې اسرائیل د غزه د رفح ښار لویدیځې برخې بمباري کړې دي. په دغه ځای کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې د بې پیلوټ الوتکو په حملو او د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د څه باندې اتو میاشتو په جګړه کې په دغه قلمرو کې څه باندې 1400 کسان وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان به د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې خپل لومړی سیالۍ نن په ویسټ انډیز کې د هند په وړاندې وکړي. دغه بورډ بیان سید نسیم سادات له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هله وښوده چې افغانستان به په دغه پړاو کې هم ښه لوبي وکړي.
اوس لوبډله باربادوس سره رسیدلې ده. هلته به دوی د سوپر ایټ یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړی سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښه لوبي ترسره کړي، انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښه لوبي ترسره کوو او ان شاء الله نیمه پایلو به تبلا را پیدا کوو.
نن نه نوې مسابقه د کابل په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي او د فوتبال د یورو کپ په سیالیو کې د چهارشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه هم درې سیالۍ ترسره شوې چې یوازې جرمني وکړای شول 2-0 د هنګري لوبډالې ته ماته ورکړي. د غراز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي یو مساوي پای ته ورسېده. د ورځې وروستۍ سیالۍ بیا د سکاتلند او سویس ترمنځ و چې هغه هم یو یو مساوي شو. د ویلو د چنن پنځمبه به هم درې سیالۍ تر سره شي چې لومړی لوبه به د سلواکیا او سربیا ترمنځ، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمنځ، او درېمه به د اسپانیا او ایتالیا ترمنځ تر سره شي. دا وو خبرونه تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس یې د آزادی رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې راځو دا راپور راخلو چې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان ویل کله چې څکم درې کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په ایران کې د افغانانو د اعدامونو پیښې زیات شوي. په ناروې کې دغه سازمان مشر محمود معمیری مقدم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د روان میلادي کال په لومړۍ او پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه اعدامونه 50 سلنه زیات شوي. د دغه بنسټ په وینا افغانان په ایران کې تر ټولو زیات زیانګال دي. تفصیل په دې راپور کې و.
په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو زیاتېدو خبر ورکړ. په ایران کې چې قضایي سیستم یې د شفافیت په نه درلودلو تورن سوی، په ګڼو مواردو کې په بیلابیلو جرمونو تورن افغان وګړي د مدافع وکیل له لرلو هم محروم وي. د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ یا IHR مشر محمود امیری مقدم د چهارشنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واک اخیستي اعدامونه زیات شوي، او د سش کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانانو اعدامونه دوه برابر زیات وو.
شغل مقدم وی دروان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې لښته لږه دیرلس افغانان ادم سیوی چشپاش کسان د امدی قتل په تور، او پاتې و کسان د مخدره مواد په کاروبار تورن وو. د د پوینا افغان وګړي پیران کې د ټولنې تر ټولو زیانګالي قشر ګڼل کیږي چې تر ډیره د ایران د قضایي قوې د یو اړخیزو پریکړو شکار کیږي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ د مشر محمود امیری مقدم پوینا په ځینو مواردو کې بیګونه افغانان هم ادم سیوی چې چای ناره نه دا اوریدلې. هغه د ننګرهار دی و اوسیدونکي مثال ورکړ.
یکی از افرادی کې
یو کس چې په دلوي میاشت کې اعدام سو، اشرف کرملا نومیده، چې شپږ دېرش کلن او د جلال آباد اوسیدونکی وو. دی د عمدي وژنې په تور قصاص او اعدام سو. حال دا چې اشرف یو عمومي شخړه کې غوښتل منځګړتوب وکړي. د شخړې په وخت کې یو وطن په چړې حمله وکړه او د بل کس د قتل سبب سو. خو اشرف چې بیګناو د قتل په تور نیول کیږي او په اعدام محکومیږي.
د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ مشر محمود امیری مقدم وایي د اشرف پلار چې په ایران کې هټایوال وو، په 1988 مریض کال کې د مخدره موادو د لرلو په تور په اصفهان زندان کې اعدام شوی چې هغه هم د د معلوماتو لمخې بیګناه وو. د د پوینا هغه د ترکارو په یو مغازه کې کار کاوه. خود مغازه خاوند مخدره مواد درلودل. کله چې پولیس راغلل، د اشرف پلار یې د شیشې په نوم د 900 ګرام مخدره موادو د لرلو په تور ونیو او اعدام یې کړ. شغلی مقدم وی زیات تورن افغانان د وکیل د ګمارولو واس نه لري، یوازې پر کاغذ مدافع وکیل لري، خو په واقعیت کې نه. د د پوینا د افغان بندیانو او ادم سویو کسانو په باب زیات وخت اطلاعات له رسنیو او نورو بنسټونو سره نه شریکیږي. د ایران د عدلی وزارت مرستیال او د بندیانو د لیږ د کمیټې مشر اسکر جلالیان د غبرګولی اجازه پر درويشتمه ویلي و چې دا مهال پیران کې 8000 بهرنیان بندیان دي چې ډیری افغانان دي. خود طالبان حکومت تیر کال ویلی و چې پیران کې د افغان بندیانو شمیر 2000 تر رسیدي. د راپورونو له مخې د کابل او تهران ترمنځ د 1515 مریض کال د موافقې له مخې د ایران حکومت تیر کال شاوخوا 1500 افغان بندیان د طالبان حکومت ته وسپارل. تیر کال د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې سرپرست محمد یوسف مستری ایرانی رسنوی ته ویلی و چې د ایران مقاماتو د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د 250 افغان زندانیانو د اعدام حکم په زندانی کېدو اړولې دی. په تیره مرغومی جدي میاش کې د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د یو هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره د افغان بندیانو پر برخلیک هم خبرې وکړي. که څه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر ایران هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان وایي لکه چې کم درې کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو شمیر زیات شوی دی. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو راټولولو لپاره د تګلارې د نشټوالي له کبله اندېښنه لري. د سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو شواهد راټول او ثبت کړي. یو شمېر سیاسي او حقوقي شنن کې د دې اقدام هرکلای کوي او وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې عملی اقدام وشي. نورحال اکرام الله اکرام اور
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوی راپور کې چې د سیشن بي پورز د جون په 13 مخبور شو په افغانستان کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو د شواهدو تر ټولولو لپاره د یوې نړیوالې تګلارې پر نشټوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې طالبان په سیستماتیک ډول په داسې کړنو بوخت دي چې کېدای شي د بشریت ضد جرمونو او د جنسیت پر بنسټ زورونی وي، خو د هغو د حساب ورکولو هڅې کمزوري شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره رد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان د هغو جرمونو د مافیت تاریخ لري چې په دې هیواد کې په تیرو او اوسنیو جګړو کې د طالبانو او نورو اړخونو لخوا ترسره شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي راپور هرکلی کړی او د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر همغږي ټینګار کړی دی. دغه سازمان ویلي په دغه راپور کې ذکر شوو مسایلو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د یوه پریکړې لیک له لارې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د راټولولو او ثبتولو لپاره یو اداره جوړه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جنباز وایي چې باید د دې نه وخت ملاتړ وشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر مې کوم د شرایط فعلي
فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د داسې یو بنسټ جوړېدل اړین او حتمی امر دی تر څو په افغانستان کې حاکمه ډله او نورې هغه ډلې چې په جنگي او بشري جرمونو تورن دي له لارې مجازات شي.
د بشري حقونو فعال نجيبه سنجر د داسې یوې ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي او وایي چې دغه بنسټ باید له خپلواکو او بې پرې کارپوهانو څخه جوړ وي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې کار وکړي.
میکانیزم باید د سیمه ایزو بنسټونو، غیر دولتي موسسو او نورو نړیوالو بنسټونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي تر څو باوري شواهد او هر اړخیز معلومات ته لاسرسی ومومي. دا میکانیزم باید د بشري حقونو د سرغړونو د شاهدانو او قربانیانو د ساتنې لپاره پروګرامونه ولري. دوی کولای شي پرته له ویرې شاهدي ورکړي
تا انها بدون ترس بتونن شهادت دهن.
د بخښنې نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو بل راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور شوی او ویلي و چې په افغانستان کې خلک د بشري حقونو له سختو سرغړونو سره مخ دي او ترې ځورېږي. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا تل د بشري حقونو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن شوی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د یالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبرې وکړي. په دې تړاو درې ورځنۍ غونډه په برلین کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې افغانستان ته په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ایستلو موضوع توده شوی. تفصیل په دې راپور کې
تاکل سوی هغه لنجمن بحث چې آیا جرمنی هغه کډوال چې په جنایتونو کې شکیل بلل سوی سوریې او افغانستان ته ولیږي کنه په جرمنی کې د درې ورځنۍ غونډې عمده موضوع وي. د پلازمینې برلین په څنډه کې تیر ماښام هم په روانه غونډه کې پر دې موضوع بحث وسو او نن پنځشنبه هم په دې اړه بحثونه دوام کوي او نن صدر اعظم اولاف شولز د شپاړسو ایالتونو له چارواکو سره پر